نه بجې شوې. سلامونه فرشته صحاکمه د ازادي رادیو په دې ساعتي خبرونه کې ستاسو کوربنه. تر هر څه د مخکې خبرونه، د چمن پر دروازه لویزی او پاسپورت پرته تګ را تک پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال واینن چهارشنبه د جولای 23 په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تګ را تک پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه همیاشتنی پرلت د جولای په 23 وروسته تر هغه پای ته ورسیده چې د پرلت غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره د خوا پتیر په شناختی کارتونو او تذکرو تک را تک منی، خو د پاکستان حکومت تر وسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پای ته رسیدلې، خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې خلکو پر پرلت ناستی. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر لومړۍ نیټې څخه له افغانستان سره د تګ را تک لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي کوي. د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن او بیا په انګور اډه کې پرلتونه پیل شول. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور تر ټولو با اعتباره پاسپورت بللای دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای دروشتمه په خپل تازه ارزونه کې ویلي، په خو افغان پاسپورت لرونکو و بشي ودونو ته پرته له ویزې سفر کول شو. په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمیر شپږ ویشت راښکته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت یاچوی، چې وګړي کولی شي 195 هیوادونو ته بې له ویزې سفر وکړي. فرانسا، جرمنی، ایټالیا، جاپان او هسپانیا له سنگاپور وروسته هغه هیوادونه دي چې وګړي 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولای شي. د حماس وسلواله ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیه د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه د پخوانی ټویټر ویلي، ښاغلی متقی په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. متقی په دې خبرو کې په بیجنګ کې د فلسطینی ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی. حماس ډلې تیره ورځ اعلان وکړه چې د چین په پلازمینه بیجنګ کې په یو ناستې کې فلسطینی ډلو یو توافق لاسلیک کړی دی. د طالبان حکومت په تیرو میاشتو کې په کراتو د حماس له وسلواله ډلې خپل ملاتړ ښودلی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپل ګاونډي هیواد په خاوره کې د تحریک طالبان بریدونو د نه منلو وړ بللې دي. خو په پاکستان کې چاپېدونکي انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان د راپور له مخې، ښاغلی شریف نن چهارشنبه د اسد په 3 په اسلام آباد کې د وزیرانو شورا غونډې ته په خپله وینا کې د کوم هیواد یادونه نه ده کړې. هغه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د وژونکو بریدونو زیاتوالي ته په اشارې سره ویلي، پاکستان د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره چمتو دی او په ورته وخت کې غواړي چې دا مسله د خبرو ترول لارې په سولې زتوګه حل کړي. په دې ورستۍ کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د پاکستان پاکستانی ځواکونو پر ضد بریدونه زیات شوي، چې اکثریه په پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. اسلام آباد ادعا کوي چې دغه ډله له افغانستان خپل بریدونه پلانوي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 23 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه شپږ نوي 12 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجله کې را سره دا مطالبه اوري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي، د افغانستان پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. په دې اړه درته راپور لرو، خو د خوست نه د یو ځوان زیارکښ ځوان خبرې به واوري چې څنګه یې د مزدوري تر څنګ په سګني کانکور ازموینه کې د 301 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت ته 15 تلار پیدا کړې ده.
لاسی ګړای بر سره وا دا بارونه په موړل مزدوري وا نو په دې سره به چکل د ولسمي بجې شو نو په نیم سر کې به ما زر کلی بدل کړل او ډوډۍ به مې وخړه خو انده تبه رنځان ورسو.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی.
زمونږ د کور چت پریوت، مونږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک. مونږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې.
د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
د دې سړک ډېر ستونزې سره خلک مخ ته ولاړ کیا، بازار ته څوک لاسي یا کښت لاسي پورت لاسي وروره، نو موټر لاسي نو موټر سکیل لاسي وروره در په دې ده.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم شته. ملتیا مغواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. دغه وزارت وایي دا نصاب یې د منظوري دو په هدف د دوی د حکومت د وزیرانو شورا ته استولې. دغه وزارت سرپرست ندا محمد ندیم کڅه هم ادعا کړي چې په دغه نصاب کې دوی د ټولنې ضرورت او غوښتنې په کې په پام کې نیولې، خو یو شمېر محصلین، استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. نورحال د فیروزي عزیزي په دې پورکی.
د پوهنتونونو د تحصیلي نصاب د نوي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم تر څرګندونو وروسته یو شمېر محصلین او استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. ندا محمد ندیم پرون سه شنبه په کابل کې د دوی د حکومت له لوري د کار ملي کانفرنس کې په وینا کې وویل
دوا کال نشته په نصاب باندې کار شوی دی. اوس موږ د منظوري د پاره د وزیرانو مشورې ته پیښ کړی، پر هغه باندې هم تصامیم نیول شوی دی. شو تجدیدات پکې راغلي دي، ادر وخت یې مزامین لري شوی دي. د جامعې ضرورت ټولنې او جامعې ضرورت په نظر کې نیول شوی دی چې داغه مطابق به په پونتون کې موږ تدریس لرو، موږ تحصیل لرو.
د نظام محمد ندیم دا څرګندونې ملي ټلویزیون په یو ویډیو کې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د نصاب د بدلون اړوند له وړاندې ورسره هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره شوي. د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له وړاندې دوی ته په تدریس کې ځینې مضامین اضافه شوي چې هغه ته په کتو دوی د نوي نصاب منظورېدو ته اندېښمن دي.
نصابونه بدلیږي، نصاب د محصل لپاره بدلیږي او نصاب باید د محصل په خوخه باندې جوړ شي چې محصل او د محصل تقاضا ته وګوري. هر هغه پوهنځي، هر هغه درس چې د محصلینو په خوخه باندې وي دا حتمد ختمامیدلی شي او محصل په شوق او علاقه باندې وایي.
د کابل ښار ایو اوسیدونکې او مخکې محصل چې نغوړی راپور کې نوم خپور سي بیا اندېښمنه ده چې کدايه سي طالبانو د ښځو او بشري حقوقو اړوند موضوعات او کتابونه له نصاب لری کړی وي.
ما په نظر باندې چې دوی به ډیری هغه کتابونه چې د بشري حقوقو دي یا د حقوقو په اړه دي یا هم عصري علوم دا به لري کړی وسی او پر ځای به د اسلامي علومو کتابونه زیات کړي، ځکه هغه کال چې زما حاصل وم هغه وخت اسلامي اماراتو اول کال چې زه کله لاړم پوهنتون ته نو نور کله به ثقافت یو کتاب په هفته کې تدریس کېده، بیا د دوی په وخت کې درې کړل رسل یا شاید هم داسې کتابونه زما په نظر دوی زده کړي وي چې هغه جنو دی فاکولټو لپاره وو او بیا هم داسې موضوعات بغه کې دی ښځو په ارتباط باندې.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د هیواد په کچه تحصیلي نصاب کې بدلون راځي نو اړینه ده چې د څار لپاره یو کورنۍ او نړیوال څارونکي باید په جریان کې اوسي تر څو د نصاب لپاره یا د هغه کتابونو لپاره چې دوی زیاتوي د زده کړانو لپاره تاسو یو منصبانګه ترتیب کړئ چې د دوی د علمي کچې او د تحصیلي ظرفیت په لوړولو کې مثبت اغیز وکړي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی د پوهنتونونو د یو شمېر پوهنځیو اړوندو څانګو کې ځینې بدلونونه راوستي دي چې د دې ډلې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي د څو برخو لری کول شامل دي. دغه شان له افغانستان د ډیری استادانو په وتلو سره هم تحصیلي نصاب ډیر اغیزمن شوی چې په تړاو یې وخت په وخت راپورونه ورکړل شوی دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو خوست ولایت ته وجد الله زیار هغه ځوان چې په لاسي کراچۍ یې د مزدورۍ ترڅنګ په ځان شپه ورځ یوه کړې وه او بلاخره یې په سګانی کانکور ازموینه کې د 301 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت ته پوهنځي ته لار پیدا کړه. پاتې حال به د سنا کاکړ په دې راپور کې واورو.
زما ټول ورځ مصروف وا، نن د سهار به چر هو تم نو مخام بیرته کور ته راوړ.
هم مزدوري او هم زده کړې او خواري. د خوست ولایت اوسیدونکی اتلس کلن واجد الله زیار چې د شهید محمد داود ښوونځي څخه فارغ دی، د سږ کال په کانکور ازموینه کې د 311 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت د شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالی شوی.
زه به چې سهار د لمونځ د لوست څخه وروسته ساعته مطالعه وختي وکړم، بیا به چې وروسته یو کورس به مې تعقیب کړم. نو د دې نه بعد به ما یاد څلور ساعته وخت درلوده، په دې څلورو یا درې نیمو ساعتونو کښې به ما خپل کار ته ادامه وکړه. لسی ګډۍ به راسره وه، دا بارونه به مو وړلې، مزدوري وه. نو په دې سره به چې کله دولس دولس نیمې بجې شوې، نو په نیم سر کښې به ما زر زر کالي بدل کړل او ډوډۍ به مې وخوړه، ښوونځي ته به مې ځان ورسوه.
واجد الله زیار وایي د خپل د زده کړو د لګښتونو د پوره کولو او د خپل سپین ګیرې پلار د لاسنیوي لپاره په لاسې کراچۍ پسې شو، او زیاتوي همدې سخت او دروند کار زده کړو او پرمختګ ته لا وهڅوه.
نو دا کار زما یوازینی لامل و چې ما ته انرژي راکوله، زه یې قوي کولم. کار زما لامل و چې ما کوشش وکړم زه باید د دې بد بحران څخه ځان وباسم تر څو هېواد ته د خدمت جوګه وګرځم.
له دومره زیار وروسته د پوهنځي ته بریا د واجد الله لپاره د هغه د ژوند تر ټولو خوښه شیبه وه. نوموړي د دې شیبې په هکله ازادي راډیو ته وویل:
بالکل احساس خو مې داسې احساس و چې د کنترولېدو وړ نه و. بالکل د ژوند جالبه خاطره مې وشمېرل شوه، بېخي زیات خوښ وم. دوکانداران زما څخه زیات خوښ و، د دوی خوشحالیانو زه نور هم خوشحاله کړم او د خلکو تشویق لا انرژي راکړم.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 1 اعلان شوې. د دې ازموینې عمومي اول نمره اتل خان د کابل د حبیبیې لیسې فارغ دی، چې د 309.61 نمرو په اخیستو سره د کابل طب پوهنځي ته بریالی شو. خو دا څوم کال دی چې د طالبانو حکومت په کانکور ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز لګولی دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
اوس ازادي راډیو په ټول افغانستان کې څلیرویشت ساعت اوریدای شئ. ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د کمپاین په پیلولو له بشري حقونو او مدني سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې د ښځو د سیستماتیکې ځپنې په اړه ورته معلومات، اسناد او راپورونه وړاندې کړي. د افغانستان د دې استازولۍ د بشري حقونو مشر محب طائب د دې معلوماتو د راټولولو هدف د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لرې کولو کمیټې ته د څلورمې دورې راپور جوړول وبلل. د ښځو د حقونو ځینې فعالان له دې کمپاین د هرکلی ترڅنګ وایي چې افغانستان کې د ښځو وضعیت ته په کتو باید د رسیدنې لپاره یې زمینه برابره شي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ستونزو د حل په کمیټه کې د افغانستان په اړه د څلورم دورې راپور د برابرولو په هدف او د دې استازولۍ په ټکو د طالبانو له لوري د ښځو د سیستماتیکې ځپنې په اړه د اسنادو د راټولولو کمپاین پیل کړ. دې استازولۍ په خپله اکسپانه د دغه کمپاین په خپرېدو له ټولو افغان ښځو، د بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنو او په هېواد دننه او بهر له نړیوالو او غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه دې ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو مشر محب طائب د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د استازولۍ غواړي په دې راپور کې د افغانستان د روان وضعیت او پر ښځو یې د ناوړه اغېزو په اړه یو کره راپور برابر او د وضعیت د ښه والي لپاره یې د یوې مؤثرې کړندلارې په توګه وړاندې کړي.
یک گزارش تهیه بکنیم که این گزارش نه تنها مختص به
یو داسې راپور جوړ کړو چې نه یوازې د افغانستان دایمي استازولۍ ته ځانګړی وي، بلکې ملکیت یې هغه کسان چې د حقونو درلودونکي دي ولري. مثلا ښځې، نجونې او د ښځو او بشري حقونو فعاله بنسټونه یې ملکیت ولري. هیله من یم چې د سپتمبر تر 10 نیټې زموږ هغه هیوادوال چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي، دې پروسې سره یو ځای شي.
ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خبري سوي خبر پاڼې له مخې د افغانستان څلورم دورې راپور به د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ستونزو د حل کمیټې په جلسو کې چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي وڅېړل سي. وړاندې راغلي چې ګډونوال کولای سي دې استازولۍ ته د مجازي جلسو له لارې چې د اگست میاشت کې جوړیږي خپلې ستونزې، معلومات او یا هم اسناد ورواستوي او یا هم د دې استازولۍ آدرس ته ایمیل وکړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سعیدي د دې کمپاین نه بهر کلي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت ترینګلي کېدو او ورځ بلې ته د بندیزونو زیاتېدو ته په کتو اړتیا ده چې ورته د رسېدنې او مبارزې لپاره زمینه برابره سي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې کمپاین کې ګډون کول د ټولو مسؤلیت وباله.
استقبال میکنیم و قطعا خود را مسؤول میدانیم که مونږ هر کله کو او قطعا زنونه مسؤول بولو چې په دې برخه کې له کمیټې سره لازمه همکاري ولرو او کولای شو چې نظرونه، شواهد او مستندونه چې هر ورځ یې ترلاسه کولو دوی سره یې شریک کړو.
د طالبانو حکومت په نږدې تیرو دریو کلونو کې ښځې او نجونې له خپلو ټولنیزو، کلتوري او سیاسي حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونه له زده کړو په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له دندو راګرځولي دي. همدارنګه پر دوی له محرم پرته د لرې واټن سفر او تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته یې پر تاک هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بن نږدې یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو په اړه په خپل یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شپږ پنځوسمې ناستې ته وړاندې کړ، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو او د دوی انساني کرامت ته په سپکاوي تورن کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وس هم یو بهرنی راپور ورزو جرمنی ته. د جرمنی په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز تړل شوی. د جرمنی حکومت وایي د اسلامي مرکز د يهوديان او اسرایلو ضد چلن ته وده ورکوله. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره په دې هیواد کې بعد د شویګانو څلور نور جماعتونه هم وتړل شي. نور حال د فريدې سیال ناورو.
د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه د سخت دریځي او اسلام پالو مخو د تعقیبولو په تور تړل دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 4/28 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم لمخي نن سهار د دې هیواد پاتو یالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلې دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره چې په جرمنی کې یو لوبخانه او جماعتونو څخه دی، په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګه هم تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیاګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. رویټرز وړاندې په راپور کې وایي د نومبر په میاشت کې د دغه مرکز له 55 اړوند څنګه د بلټنې پر مهال داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې د دې مرکز د تړل کېدو سبب شول. د جرمنی استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څنګه د سخت دریزو او اسلام پالو مخو د تعقیبولو په تور تړلې او زیاته کړې ده چې په اکثره د مرکزونو کې د يهودو او اسرایلو ضد چلند ته وده ورکول کېده. د جرمنی د شپیګل او رسپانې د معلوماتو لمخې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د تیرې چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د هامبورګ اسلامي مرکز د فعالیتونو پر دوام دی بندیز ولګول شي. د ورسپانې په راپور کې وړاندې راغلي د شواهدو له ارزولو وروسته د کورنیو چارو وزارت شکونه تایید او دا معلومه شوه چې دا مرکز د یهودو ضد او د اسرایلو سره د دښمنۍ په اړه د اسلام پالو نظریاتو ته وده ورکوي او د ایران له ملاتړه برخمن د حزب الله ترهګري سازمان چې په جرمني کې پرې بندیز لګول شوی ملاتړ کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې راغلي د هامبورګ اسلامي مرکز فعالیتونه د جرمني د اساسي قانون خلاف دي او له همدې امله د دې مرکز او اړوند ټولو څانګو فعالیتونو باندې باید بندیز ولګول شي. د تیر کال په منی کې 800 پولیسو د جرمني په څو یالتونو کې پر دغه مرکز او اړوند څانګو چاپی وهلې وي چې هغه محلي اسناد، کمپیوټرونه، موبایلونه او په زیات اندازه نقدي پیسې ضبط کړې وي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د اسلامي مرکزونه د سخت دریزو او يهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی. دغه سازمان پرون وخت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د روانې جولای 15 او 16 د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدان وو چې له امله یې ګڼو خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسیدلی دي. زیانمن شوي ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرې اونۍ ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو یو اویا کسان مړه کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د جولای 23 ناوخته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د پیښو د ننګرهار په ګډون لغمان، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه اغیزمن کړي. که څه هم په بیان کې دقیق نه دی ویل شوي چې څومره کسان په کوم ولایت کې مړه شوي، خو ننګرهار چې تر نورو ولایتونو ډیر زیانمن شوی. چارواکو د تېرې دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې یوازې په دې ولایت کې 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 560 نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په بیان کې دا هم راغلی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي. دغه سازمان ویلي چې تر اوسه له 130 کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او 255 کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د وروستیو طبیعي پیښو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې ورښتونو او طوفانونو یې هر څه له منځه وړي او ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ یو اوسېدونکي نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
تیر څو ورځې مخکې چې دا بارانونه او ګلهګانې وشوې زموږ د کور چت پرېوته. موږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې. موږ د مرستې سخت اړتیا ده.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عابد هم د مرستو د نه رسېدلو له امله شکایت کوي او وایي څو ځلې سیمې ته د سروې ټیمونه ورغلي خو د مرستو هیڅ درک نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ټول ماشومان او زنانه بې سرپناه د لمر کې او ګرمۍ کې ژوند تیرو او هغه موسسو او خیریه بنسټونو او دولت چې کومې وعدې موږ سره کړې نو تر اوسه یې هیڅ موږ ته نه دي راکړي او تر اوسه موږ ټول بې سرپناه ژوند تیرو.
خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د رواني جولای په 18 په یو بیان کې له زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبر ورکړی او ویلي و چې تر دې دمه د هر وژل شوي کورنۍ سره 100,000 او د هر ټپي شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته شوي. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن چهارشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او بادونو اټکل کړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
یو شمیر افغان کډوال چې د پخوانی جمهوریت نظام له نسکورېدو وروسته د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو څېړل کېدو لپاره البانیا ته لیږدول شوی، د خپلو کیسونو د نه څېړل کېدو په اړه اندېښنه لري. دغه کډوال چې ځینې کورنۍ هم پکې شاملې دي وایي چې د البانیا حکومت مرستې کمې شوې دي او دوی کاري فرصتونه او ماشومان یې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دغه کډوال چې شمیر یې 40 کسانو ته رسیږي، ډېری کاناډا او امریکا هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. په دې اړه نور تفصیل د بدیس پوپمین اورو.
د افغانستان د پخوانی جمهوریت له نسکورېدو وروسته یو شمېر افغان کډوال او کورنۍ یې چې البانیا ته لیږدول شوي وایي لا هم یې د پناه غوښتنې کیسونه نه دي څېړل شوي. دغه کورنۍ ادعا کوي چې د البانیا حکومت له دوی سره مرستې کموي او غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې کیسونه دې ژر تر ژره وڅېړل شي. په افغانستان کې یو خبریال او د مدني ټولنې یو فعال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په البانیا کې اوسیږي.
مشکلات بسیار
ډېرې ستونزې لرو. ډېرو ادارو دلته له کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې زیاتې کمې کړې. په ځانګړي توګه د استوګنې او د ژبې د نه پوهېدو ستونزې لرو. ډېری کډوال له ځایي ژبې سره نه دي بلد. د دندې موندل هم ډېر ستونزمن دی او کچېره دنده پیدا هم شي، ډېری یې په رستورانتونو، پخلنځي کې یا فزیکي کارونه کې.
دی وای چې د یو لس کورنیو او یو شمیر مجردانو په ګډون څلور دیرش کسان دا مهال به برخلیک آلبانیا کې ژوند کوي. یو بل افغان کډوال چې د یو غختل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې هغه په 2021 کال کې له کابل څخه د لیک د بهیر پر مهال آلبانیا ته لیږدول شوی دی. دی وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د امریکا حکومت له لوري د خپلې کډوالۍ دوسیې د څیړلو په تمه دی.
حمایت هایی که در گذشته ها صورت می گرفت حمایت
هغم رستی چه تیر کال راکل شوی وی خیم رستی وی وست کمی شوی او دزینو لپاره پا بش پر توگ در اول شوی دی. دل تخزی و ماشومان خروانی حالت نلری، ماشومان خونزی و تنزی لوگده مدی راهیسی زوریگی او پتا مدی
اساسی رنگ می برند.
ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان د ژبې د ستونزو او د پناه غوښتنې د قوانینو له امله له دریو کلونو راهیسې په آلبانیا کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته نشي تللی. د شته معلوماتو له مخې آلبانیا د دغو کډوالو د ملاتړ لپاره یوازې 3 کلن تړون درلود چې د ځینو لپاره دغه موده ختمه شوې او ورسره اوس په دې هیواد کې دوی سره بشري مرستې هم کمیږي. روسته لهغه چې طالبانو بیا ځلی د افغانستان واک تر لاسه کړ، د امنیتي ګواښونو له امله د لوړ پوړو دولتي چارواکو، خبریالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون لسګونه زره افغانان له هیواده وتښتېدل. ډیری دغه کډوال اوس د پاکستان او آلبانیا په ګډون خپلو مقصد هیوادونو ته د لیږد په تمه دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
تاسو زموږ غږ لاس ادي راټیو نه او ری د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو د دغه ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د دشت ارچی ولسوالۍ د شاوخوا 40 کیلومتره پاتې سړک د اسفالت کولو چارې بیرته پیل کړي ترڅو د دوی ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې ډیر ژر به د لوی لارې د نیمګړې پروژې کار پیل کړي. نور حال په دې راپور کې
د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکو د لوی لارې د اساسي رغولو غوښتنه کوي. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تیر نظام پر مهال د دغه ولسوالۍ د عمومي سړک د رغولو کار پیل شوی وو، خو د جګړو او نامنو له امله د رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې. د نوموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد اسماعیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا سړک د انقلاب راپدې خو چې خراب شوی دی. د دې سړک ډېر ستونزې سره خلک مخ ته ولاکه، یا بازار ته څوک تلاسي، یا کښت تلاسي، یا پور تلاسي، وروره نه موټر تلاسي، نه موټر سکیل تلاسي، وروره در به درې ده. خبره په دې ځای کې ده چې الله دې وکړي چې د خیر سره موږ وطن د امن سره وطن اباسي سړک جوړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د سړک خرابوالی له وجې د کندز تر ښار پورې 1.5 ساعت مزل کوي. د دوی په وینا که دغه سړک جوړ شي دغه واټن 0.5 ساعت ته راټیټیږي. د ارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد نعیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ارچی دی سړک چې باقی پاتې 40 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالی وزارت نه چې دوی ته د پیسو دغه برابر کړی دی.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا وایي چې د سړک په جوړېدو سره کروندګر کولی شي په وخت سره خپل کرنیز محصولات د کندز بازار ته وړاندې کړي.
موږ مریضان په ډېره سخت او مشکلاتو کې له مرګ ته رسېدلی شي کندز ولایت مرستول اوس دا سړک کېدی شي انشاءالله د 10 یا 15 د کولار ده. مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او غنم او وړل او راوړل ولایت پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو لوی یو بختوار اقدام ده.
د کندز په دشت چرچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د عمومي سړک تخنیکي سروې ترسره شوې ده او ډېر ژر به د پاتې 40 کیلومتره سړک د اساسي رغولو چاره پیل شي. د دشت چرچی مرستیال ولسوال مولوي جمعه ګل محمود آزادۍ راډیو ته وویل
د دې سړک په چرکېدلو سره به د دې ولسوالۍ په ډېر سمه توګه د کندز سره وصل شي او د خلکو مشکلات به ورته حل کړي.
آزادۍ راډیو د دشت چرچی اوسیدونکو د دې ستونزې په اړه مخکې هم راپورونه خپره